درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د اوسنۍ رادیو خبرونه له دې شیبې پیل شوې. زه اسمت ساروانیم. د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلې دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په اوږدو کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. او چا پر نړیوالو شخ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه. ټاکل شوې ده چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي، یو یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمین ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کرج او قزل حصار د شهرونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 پوري په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږنی وکلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
په هلمند کې چې په خوا د جګړې مهم مرکز وو، اوس د ښوونځیو د پرانستلو لار هواره شوې.
اکثر ښوونځي یا مکاتب د ځکونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې.
د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولرا د ناروغانو لپاره له ښوونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بیخیزه نشته ده.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرحې منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وایي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
و بجې او 15 دقیقې شوې. د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکار کړی چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکار کړه او ویل چې افغان ولس تر دې د ډیرو پیرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبر وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي ازادي کې ژوند او د رښتونی عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د د پوینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک لس ډکړو او کار څخه منع کړی دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون پوینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وای هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګران دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصره بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. شغل سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو تری تم شوي نه دي. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو په ویب سټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور اډیټ شوی نه دی او د سیشن به پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلی دی چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له شوزو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشری حقوقو نقص، د بیان د ازادي په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې سو غونډو موضوعات په کې راخستل شوی دی. شغل سټيفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا به د رواني میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د د پوینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د سیشن به پروس د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې شوانزي پرانستل شول. هلمن په دغه ولایتونو کې شامل دی او دا یو له هغو ولایتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو له کبله اکثره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې پر شرایطو برابر انجونې او هلوکان له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څباندې یو کلنی واکمنۍ په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبی ډول ښه شوی دی. آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی دی؟ د موضوع نوري اس نوري د مرکه په پیل کې د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسد الله انديال څخه کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر شوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېرو زده کوونکو شوونې او روزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودي. یو هلمندي دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولای چې مکتبونو ته ولاړ شي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي، ښوونکي وردي او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات شي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانیستل شوي دي. زده کوونکي وردي په ښار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالیو کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. نو هلمندي ستا چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
انډیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې نه امنیا او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې نه امنی وي پکې جګړو دوام درلود هلته کوم یو نیم خونځای بیرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي داسې نشي نشانه څرګندېږي چې ډېرې مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحاتو کمې پولیسینو لخوا څنګه د مخ کې په هلمند په هنتون کې دلته د شونکو ازموینه واخیستل شو چې په هغه کې ډیر بسونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتب لپاره و. دا د دې معنی لري چې اکثر شونځي یا پرانیستل شوي دي او یا هم پرانیستل کیږي.
د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې په متحده عربي اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او دا هیلي له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلوبې ته به رسی شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته یو سل او دېرش منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د اکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند یو سل او دوه اتیا هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر پنځلسم اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې نه وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې څوارلس دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په نولسم اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمي به پایلوبه کوي او افغانستان د پایلوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پایلوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحده عربي اماراتو ته انتقال شوې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانې په شار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او مناسب کاروبار ورته پیدا کړي. د کابل د امنیه قومندانې ویندوی خالد زادران د سه شنبې په ورځ دا وخت پر خپل ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوي او بیا یې سوال کولو ته مخه کړې له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دا د دې مجبوری نه کې دی، د بي وسنه کې دی، د دې نه کې چې خلک بیکار دي، ډیر بیکار دي، ډیر پریشان دي. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وایي څو کې څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هي شې نه وي، گدایي کوي.
دولت یې لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپل گدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کول ته مخه کړی ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
من بیکار هستم، کار نیست، باور بکنیم
بیکارم، کار نشته، دو بیش روزی سر به سر لانم، هیچ کار می پیدا نکنم. نو وستکه سوال کنم
دا په تاسو حال کې د چپو ورستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبد الغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان مریض کال سنبولې له 12 متر د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 میرمنې او 655 ماشومان دي. د دې خبره د دغشمیر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دور راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د افغانستان نورو مسایلو تر راشو، تهران ته د واشنگتن د نوي خبرداري په اړه یو راپور لرو. متحده ایالاتونو وروسته تر دې تهران ته خبرداری ورکړ چې د ناټو یو غړي هیواد البانیا له یو لړ تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې ایران د دغه هیواد پر دولتي ډیجیټل سیستم سایبری بریټ کړی دی. جزئیات واپري.
البانیا ایرانی ډیپلوماټان له خپل خبرې وروسته تر دې ویستل چې تهران په خپل خبرې کې په سایبری بریټ تورن کړ. واشنگتن د البانیا ملاتړ وکړ او شمنې وکړه چې د دې سایبری بریټ په وړاندې به د ناټو له دې غړي هیواد دفاع وکړي. البانیا پرون ایرانی ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې په څلور ویشت ساعتونو کې له دې هیواد ووځي. د البانیا صدر اعظم ایدریما په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د جولای په 15 د البانیا د حکومت پر ډیجیټل سیستم سایبری بریټ وشو خو دا بریټ ناکام شو. ریما زیاته کړه د شګورو تحقیقاتو په نتیجه کې موږ داسې شواهد وموندل چې انکار ترې نشي کېدای چې دا بریټ د ایران اسلامي جمهوریت تنظیم کړی او ترسره کړی دی. د البانیا صدر اعظم زیاته کړه چې د خپلې پریکړې په تړاو په تیرانا کې د ایران سفارت ته ورله مخې لیکه استولی او همداراز د ناټو غړي هیوادونه د تحقیقاتو له نتیجې خبر کړي دي. په پلاسمینه تیرانا کې تر پرون ناوخته پورې د ایران له سفارت سره نږدې پولیس نو ځای په ځای شوي او د ایران سفارت خبرګون هم نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو له څو اونیو څیړنو وروسته وویل چې ایران د جولای د 15 نیټې د سایبری بریټ تر شا دی. سپینې ماڼۍ له ادعا سره سم د ایران اقدامات وغندل او خبرداری ورکړ چې د ناټو پر یو متحد به د بې ساري سایبری بریټ پر ضد نور اقدامات وکړي. د متحد ایالاتونو د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې متحد ایالاتونو به د خپلو متحدانو د امنیت د ګواښ او سایبری بریټ په خاطر له ایران سره د حساب ورکولو لپاره په نورو اقداماتو لاس پورې کړي. د ایران او البانیا اړیکې له 2013 کال راهیسې کړکې چندي. هغه وخت البانیا د ایران د اپوزیسیون ډلې مجاهدین خلق 3000 غړي د کډوالو په توګه منلی وو.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا مو د خبری مجلې ته ز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې ستاسو درنو اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر افغان ترجمانانو شکایت در اورو چې په خوایله برټانیي پوځیانو سره کار کاوه. همدارس به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو ژغ در سره شریک کړو چې وایي لومړني امکانات نه لري. خو تر هر څه وړاندې فرید سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه په روستیو سرغړاویو لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لست دی، او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونه کې اغیزې کړې دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نرعایت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتګ ته ګوته نیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوي او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي، شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانع جوړې کړې وي.
ځینې افغان ترجمانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر اوسه یې له افغانستان څخه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د دوی لړل یو هغه چنو غوړي نومې د امنیتي ستونزو لامل پراپور کې واخیستل شي. ازادي رډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وی د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم تر لاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره د ژباړونکو او ساتونکو په توګه کار کړی. دوی وایي د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي.
او دا پناه ورکول دی موږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي. ولې موږ افغانستان کې اوس بې سرنوشت ته پرېښو؟ موږ ته وایي چې پاکستان ته راشئ. پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نه شي تللی او دا ویزې هم ډېرې قیمتې دي. اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی. هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی.
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو. دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئنه شو چې اداري سیستم روان، ګټور او چټک شي. دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسان کړي.
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي.
آزادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو برابرولو ته چندان پام نه دی شوی. له بلې خوا د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او موسسې هلته بیا رغونې ته تیاری وشي دوی به ورسره هر ډول مرسته وکوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوې نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هیڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشتا یوه د افغان بي سي موټر غلي دو اغه مند دم رساخ زور بي دم رساخ ته مصروفه وي دم رساخ مصروفيات تر درمي چې اغه مشتا نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړيکه مشتا شي.
د برمل ولسوالۍ د خرسين کلی اوسیدونکو صدیق او د مرغي کلی اوسیدونکو جاوید وای د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوې ده او هتاه خي او بده ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلی کې ودا شل کولا کې نه روډر غلي دی، نم مټاشتا، نه روختون جوړ شوی دی. د مش په کلی کې چې مړای وشي یو بل کلی ته ساړی سر لږی په ساړی سر خبروي. په دغه جدید دور کې مشتا د ټلیفون سزاریا نشته.
د مونوم جاوید دی. د مش نو سروډیناستا، نو د ټلپانې مټاشتا، نو د نت سہولت شتا، نو د کلینک شتا، نو د سړک غاشتا.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون لستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد سیمه ته پاملرنه وکړي.
د مونوم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه کلی اوسیدونکی یم. مشتا دلته د مکتب او د هرختونونو د سړک ډیر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه د خواهش لرم چې مشتا د ضرورت زر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو به برخې پات شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت وایي
دا خبلست ډیر کمزورې ده، ډیر لارې برخې پات ده. کوم خدمت تاسو ورته وکړي موږ هم درځي خوشاله یو لسم درځي خوشاله.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حوزه فول په دې ورستیو کې ګیانی ولسوالۍ ته مخابرات شبکه انتقال شوی او دوی ته ملاری چې د روان مریض کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ سرکار زلمی خبره کوم. زموږ لار کنده او کپر ده. اول د لولپورو چارواکو سمې د هیله د چزمر لارې توجه کې او زموږ روزګان غریب ولسون ته پر وخت موسسي ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي. لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
الله وتک زابل ولک چې منزول سوالي ز خبره کوم وتک ود کيله مرزا بل ولک چې منزول سوالي ډیر پسمانده ولسوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتیا بي سيمه او روشن خادره کې ډير مشکلات سره مخامخ و. ډير سخت په تعلق د باد خامه خاص مرول سوالي ته سر پسل کې امارت چارواک توجه وکي او مشته و د چلپانه خاده يا بي سيم يا روشن
ورته. نو راديو ازادي و کارکونکو بریدونکو ته سلامونه. دغه مرور درنیم زره کور د یارات شرکې صبر چې د په علاقه کې د مربوط د کور خچي موږ سره هیڅ کومک نه د سوي هیڅ کومک نه کیږي. نو موږ څوک ژغ او نه موږ رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کله د مرور چې د مشکل د ماسسات سره یاد د مشران سره په موږ غوړ سوي نه خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته دغه کورو د حالت دخل غلیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک پای خپل درو څلور کال نوري خرسيوي او څوک پروژې نه چې د خپل ګور دکان خرسيوي. نو د دې خلکو پاک ډیر جابر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورور رسیدګی نه کې مؤسسات چې وځي ورور هغه وي حکومت منه پرې حکومت چې وي ورور مؤسسات نه درکوي. دونه سولایت هم دا خلق نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښینی چې دا اوس کم یو ده.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.